باغلرون کاو کسب کاران ستونزې واوري او د صادراتو د زیاتوالي او د کورنۍ تولیداتو پر پیاوړتیا به هم خبرې وکړي. شاغلی پسرلی وایي چې په هیواد کې به د سوداګریزو فعالیتونو د زیاتوالي په هدف د نویو پلانونو په اړه هم معلومات وړاندې سي. په دغه غونډه کې به د اقتصادي سکتوري وزارتونو وزیران هم ګډون ولري. د افغانستان د مالی وزیر د آسیایي پراختیایي بانک له مشر سره په کتنه کې په هیواد کې د زیربنایي پروژو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کتنه کې د آسیا د پراختیایي بانک مشر په افغانستان کې په زیربنایي پروژو کې د مرستو ژمنه وکړه. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې آسیایي پراختیایي بانک به په افغانستان کې د انرژي، د ګازو، د تولید، طبیعي زیرمو او یو شمېر نورو برخو کې خپل مرستو دوام ورکړي.
ښاغلی سلیبان یو ځل بیا تعهد وکړ چې موږ خپل مرستو ته دوام ورکوو. د زیربنا په برخه کې به موږ د افغان حکومت سره همکار پاتې شو. معمولا دوی د ترانسپورټ برخه کې، انرژي برخه کې، سړکونو برخه کې، همدارنګه د کرنې په برخه کې.
چارواکي وایي چې د آسیا پراختیایي بانک په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د افغانستان یو لوی مرسته کوونکی و او په دغه موده کې یو شمېر لوی او کوچني پروژې د دغه بانک په مرسته عملي شوي دي. د سوداګری او صنایعو خونې عالی شورا وایي چې تیر کال د یو لړ پروګرامونو په ترڅ کې یو شمېر میرمنو د سوداګری په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د دغه شورا غړي هوسی اندړ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د ښځو چارو وزارت د پروموت پروګرام او یو شمېر نورو خیریه موسسو له لارې ښځو ته د سوداګری په برخه کې زده کړې ورکول سوي دي. میرمن اندړ وایي چې په څلور ولایتونو کې هم شاوخوا 200 میرمنو دغه کورسونه لوستي او کچېرې دوی مالی مرستې ترلاسه کړي اقتصادي فعالیتونه به پیل کړي. نوموړی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې سوداګری ښځې له امنیتي او مالي ستونزو سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني سلویش پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغاني 50 پوله، یو ایرو 15 افغاني 8.5 پوله، زر پاکستانی کلدار 543 افغاني او زر ایراني تومان 900 افغاني او 90 پوله.
اقتصادی خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د معمول سره سم په دوهمه نیمایي کې موږ تاسو ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقو پروګرام او هم د ښځو ونیس پروګرام د نن ورځې په دغه سات کې ځای لري. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه ته ورسو، د پېښور ښار کې به مو د یوې چاودنې خبر کوم. د چهارشنبه په ورځ، یعنی نن، د پېښور ښار په صدر بازار کې د خیبر پښتونخوا د دولتي مامورینو په لیږدون کې بس کې یو چاودنه شوې ده چې د چارواکو په خبره تر اوسه پوری پکښې د لشتلژ 15 کسانو د وژل کېدو او د 15 ډیرو کسانو د ټپي کېدو راپور نه ورکړل سوی دی. د همویل کېږي چې شاید د مړو شمېر لوړ سي. په دې اړه نور تفصیل به له پېښور څخه زموږ همکار زبی الله شفق څخه نور جزئیات اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د حکومتي کارکوونکو په لیږدون کې بس کې بمی چاودنه شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا پېښه د چهارشنبې پر سهار د پېښور په صدر کې سنهري مسجد ته څېرمه هغه وخت رامنځته شوه چې د سرکاري ملازمینو یو بس چې لسګونه کسان پکې ناست وو، د صوبې له لور پرتو سیمو څخه خپلو دفترونو ته روان وو. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی او د پېښور د پولیسو جګ پوړي افسر عباس مجید مروت د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې تر دې دمه په دغه بمي چاودنه کې د 15 کسانو د مړینې او د 23 ټپي کېدو پخلی وکړ. د پولیسو افسر مجید مروت په دې اړه زیاته کړه، دغه بس د ملکنډ درګۍ سیمې له اډې څخه پېښور ته روان و. په دغه بس کې معمولا نږدې 45 کسان ناست وي، خو دا مهال ځله هسپتال څخه د ترلاسه کولو لومړنیو معلوماتو په بنیاد د 15 کسانو د مړینې او 23 ټپي کېدو تصدیق کولی شو. ښاغلی مروت وویل له لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې په دغه بمي چاودنه کې شاوخوا 3 کیلو چاودېدونکي مواد کارول شوي چې د بس په وروستۍ برخه کې د سیټونو لاندې ځای پر ځای شوي وو. د چارواکو په خبره په دغه بس کې د پېښور د سیول سیکرټریټ د ملازمینو علاوه د نورو دولتي ادارو ملازمین هم چې هر ورځ له مردان او ځینو نورو سیمو څخه پېښور ته راځي. د روغتیایي چارواکو په وینا تر پېښې وروسته د پېښور په روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیان د پېښور صدر او لیډ ریډینګ روغتون ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم دولتي او امنیتي چارواکي د پېښې د ټپیانو شمېره تېش ښیي، خو د لیډ ریډینګ روغتون ویان سید جمیل شاه ازادي راډیو ته پراله ګیلې ملکي ویلي چې یوازې دغه روغتون ته د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 ټپیان وړل شوي دي. آینی شهیدونو رسنیو ته ویلي چاودونه دومره زوره اوره وه چې له امله د شاوخوا کورونو او دفترونو کړکۍ او د ولاړو موټرو شیشې ماتې شوي دي. تر چاودنې وروسته پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي سیمه یې محاصره کړې او داخلي او خارجي لارې تړلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا د دولتي ملازمینو په بس کې بمي چاودنه کیږي، بلکې تر دې مخکې د 2012 میلادي کال په جون او د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې هم د پېښور د 400 روډ په ګلبیلا سیمه کې په دغه بسونو کې بمي چاودنه شوې چې په دواړو کې 15 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د داخله چارو وزیر د خیبر پختونخوا دولتي چارواکو او عمران خان دغه چاودنه غندلې او دا یو غیر انساني عمل بللې ده. د یادونې وړ ده چې تر دې د مله کومې وسله والې ډلې په پېښور کې د دولتي ملازمینو په بس کې د بمي چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګ مشر عبد الله عبیدی عبید صاحب شرغلاست.
زم خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عبید صاحب، کپه مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات د افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزې جګړې چې په افغانستان کې روانه وو او د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخ دي، متاسفانه د شوم اثرات ماشومانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان دا هغه موارد چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې هم د اوس هم روانه ده، هر کله افغان ماشومان ته مرګ ژوبل اړوي، همداسي ماشومان پکې ژوبل کیږي. هغه ارقام چې موږ تلاس سره راغلي ده، د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پورې تقریبا 15000 و او یو کسان په افغانستان کې ژوبل او مړه شوی دی. د جګړو کې چې تقریبا 3000 کسان ژوبل شوی دي او 1402 کسان هم مړه شوي، چې د دوی لمنځ نه تقریبا 415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا سیال کې دا چې افغانستان د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیونه منلې ده په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه څه کولای چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په اکله ښه ګامونه پورته کړي. که څه هم موږ ځینې بدلونونه لیدلي د موقت ادارې نه را په دېخوا، تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده چې هغه هم اکثرا د الکان و ننجونی، ولی اوس دغه ارقام چې موږ لاسته راغلي ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی لمنځه تقریبا 30% انجونی تشکیلوي. ولی دغه نوې راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیون هم موثق دي که نه، ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان په خو د افغانستان دولت په دیرسم د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نسی په جګړو کې، او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي ده خوشبختانه. ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومان نه استفاده کیږي، ځینې ارقام چې موجود دي او دا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي، چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري د مجازات تاکل سیوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې. تقریبا په 2-3 میاشتو کې ټول تای مرایل سود دوه مجلسان د شورای ملي او پولیسي جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشر مغه توشیک را اوس نافذه ده ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې ماشومان نه ناوړه ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سرک د غاړې ماین په غېدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي ولی متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې ماشومان هم شته چې د جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول شوي دي او هلته ساتل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو یو تر 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. عبد صاحب د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده.
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل شي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام شي. ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخت دي، تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان نه لوړ ده او دولت مسؤلیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په اومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسؤلیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحده اعلامیه جهانی د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان شي د لاسلیک کړي ده مسؤلیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټې اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده. متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارل کسم د اغوی لخوا تقدیر سی و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانین پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري موقت نه تر دا وخت پورې. ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جوړ سی چې خوشبختانه اوس کارم ور باندې جریان لري او مساوده جوړ سوی ده او بل دا چې دا میکانیزم حمایتي جوړ سی. متاسفانه د سی اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خای اقدامات وکړي او د سی خای چې باید یو ځانګړی بودیجه دوی ته وټاکي. زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړی بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سی او د پارلمان نه باید تصویب سی چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر شي.
قدر مون اوریدونکو دا وز مردتي اونې د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلی وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لام ملسه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې دا ورو چې زموږ په ټولنه کې د نه کورنۍ د دود لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډېر ژر ترې د اولاد تمه لري او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو ښځه ملامتوي. دا موضوع له صحي پلوه څنګه ده او که یوه ښځه حمل نه اخلي په دې کې یوازې ښځه ملامته ده که سړی هم رول لري؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان عدلي سیستم د فرخنده د قضیه په څېړنه کې ناکام وو. په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړې خوشاله دي چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عاجلانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې ملکزاده د قتل په اړه له سره څېړنې وکړي. فرخوندې ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمېر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخوندې د قتل څېړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. ایسایا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړه ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدلې چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبثې ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوی چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه ویني ولی چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي ډیر جله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دشته او کنه، څو میاشتنی دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپل میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یو کال په جریان کې امیدواره نه شي نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسېدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو، نو خسرګنه یې ډېره وارخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کېږي نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سره واده شوم، بچی مې نو یو کال مې د واده شوم، خسرګنه مې بعد هلکه څنګه د بچی نشته ده، په زر بچی وزېږې. ما ویل چې یو کال پورې مې بچی نه وي، خدای ورخطا و چې بچی وزېږې. بیا ډاکټر ته بوتلم، خو پیغورونه به راکول چې بچیان دې نه کېږي. کله کله به سې جګ را سره وکویل بیا بچی سې نه کېږي، مې بله ښځه کوو زوی ته مې. خو زه به ډېره خفه کېدم، دوی ورخطا و چې زر بچیان زېږې.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یو اوسېدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه، رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، خو میرمن په همدې جریان کې حامله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو.
جنجال بود.
زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک و، له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی، خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یې وړه او عملیات هم شوه، خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه، خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کېږي. د نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغانو کورنیو کې دا دود هم تر ډیره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کېږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابر ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، میرمنې د مشکل نه لري.
منګ خپلوانو هغه سې کله تازه واده کړی و نو څو میاشتې منځ کې تیر سوي، بیا دوی د خپل میرمن تل ډاکټر ته بیوېدې لپاره سي اولاد یې اوسي. تقریبا څلور پنځه کاله منځ کې وتل د دې میرمنې ماشوم ونسه، بیا خاوند په دې باندې بله ښځه وکړله. دا دوامه میرمن هم سوا د دې ماشوم نه کېده، یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل. دې سړي دا خبر په ځان باندې نه برابرول سي، ګواکې ما به ماشوم کېږي او دا خبره نه منله سي، مشکل به ما کې او دا دوی یو شرم ګړو سي. زه ډاکټر ته لاړ شم که کوم زما کې، او بیا سي دا قانې سو خپلوانو دا راځي کې ست ډاکټر ته ورلار سي دا خپل مېرمنه مکړه. بیا د څنګه ماشوم کې چې دا کل ډاکټر تزینو، ډاکټر ورته وای چې مشکل تا کې دا مېرمنه د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او خې دي. اول خو به دې سړی خپل لمړنۍ مېرمنه سره ډیر ظلم کو، دا به وهله ټکول سوال استا ماشوم کې. بیا چې دا بل مېرمن راواد سول خاوند به هم دواړه وهلې. اصلا به دې سړی مخکې مخکې اقدام کړي او ډاکټر ته به دا تل.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټره سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوی واده شوی ناوې نه، ډېر زر زموږ په کورنۍ کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخت تپوري دوی صبر وکي، او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې کچېری د فتن د نوی زر عمل اخلي، هغه نه رسول د خپل ستونزې لري، بیرته د یو ماشوم لوی اول بل ستونزه ده کنه، او د دوی تجربه هم کموي. که دوی ته وخت ورکړ شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سوریا د خپل مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې ښځه ژر حمل نه اخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشوم یې ضایع شوی.
ډېر مریضان راغلي چې هغه په کور کې کوم مداخله شوي، بیا موږ ته مراجعه کړې او ډېر په وخي مالات باندې. یو مریض مثال راته په یاد کړ چې افغاني ته مراجعه وکړه، هغه و هغه نه مخکې دا پس هفته د درلوده، نو دوی په دې فکر شوي چې دا حمل د دې نشته او دا پس هفته د، نو په دې سبب دوی هغه خپل داخله شروع کړی دا چې دغه خوشی زما په نس باندې دوی ګرم کړي خوده. مثلا د کوتری متیازي هغه زما په نس باندې ګرم کړي خوده، او د لمنې د لارې مدي ته مداخله شوې، تریا کې د دینه د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته. نو مریض په یو شدید خونریزي مراجعه وکړه دا اصلا یو عامل و چې هغه تهدید د سقط شو، او بالاخره په سقط باندې تمام شو او په ډېره خرابه خونریزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغل سوریا زیاتوی له واده نه ورسته ک میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي، دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دی په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي، ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې ک یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شینو، خځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې سب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅ کله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپل دی یو کال په ترس کې دوی امکانات شته چې دوی عمل واخلي. کچېری یو کال نه وروسته او دوی په خپل هم غواړي چې حتمن باید اولاد راوړي، کچېری یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي، د هغې په خاطر بیا هغې نه وروسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه هم نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي. اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي، که یوناني دواګانې ورکي همیشه ښځو ته ورکي. ناري داسې فکر نه کوي چې نارینه هم د خدای یو موجود دی، کېدای شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي. غیر ضروري دواګانې دی جلی ته دوی ورکي. نو په دې حساب زما مشوره ټول ته دا ده چې دوی ډاکټر ته ځي باید دوړه دي لاړ شي.
که څوک یوه ښځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کېږي او ژوند یې ورتریخوي، دا موضوع له شرعي پلوه څنګه ده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، کله چې یوه میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي، دا په شرعي لحاظ سمه خبره نه ده، ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی، او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي، دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي، نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد د نن راوړي، په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داس فکر کوي چې دا د اندغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبر نه ده، او په شرعي لحاظ هم صحیح خبر نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدل جهو که چېرته وغواړي چاته اولاد د ښځینه ورکوي، چاته نارینه ورکوي، او چاته چې وغواړي نه ورکوي. په دا اساس سره که چېرته باور دې موږ دوي چې اولاد ورکوونکی خدای الجهو ده، نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګېرل چې دا یو شخص دې ده، باعث سوی ده د دغه باور سره په ټکر کې ده. چې صحیح ده له اسبابو مساواتو نه موږ کار اخلو، ده په اسلامي انشریعت کې اشکاله نه لري که چېرته طبي نستونزې وي باید مراجعه وشي ډاکټر او طبیب حاذق ته هغه حل شي، ولې په ده باندې باور نه وي چې مطلق دې دغه اولاد رامنځته کوونکی مور ده یا باعث یې که نه راوړي ده هم مور ده.
درنو اوریدونکو، زموږ په کورنیو کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې که یوه میرمن ماشوم ونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولي، رنګارنګ نومونه پرېږدي او داسې انګیري چې مشکل یوازې په میرمنې کې دی، حال دا چې کیدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم ښې چارې.